دا مشال رادیو د سړی مشه وخت مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او شاهین بنيري درته هر کلی وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو شاهین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیده ده وخت مهم خبرونه ده. پاکستان ده نوی وفاقی کابینی وزیرانو ده خپل حدو سوگن پورته کرده ده. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نامل کېدو پر ضد قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړي او چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د همالی په غرونو کې د لانجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لري کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د نوې وفاقي کابینې وزیرانو د خپلو حدو سوګن پورته کړی دی. د سوګن پورته کولو دستور نن سهار د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشوه. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابینه کې ځینې پخواني او ځینې نوي وزیران دي. د کورنیو چارو نوي وزیر احسن اقبال دی. د بهرنیو چارو وزارت خواجه آصف او د دفاع وزارت خرم دستګیر ته ورکړل شوی دی. د کورنیو چارو پخواني وزیر چودري نصر علي خان د نوې کابینې برخه نه ده. تیر جمعه د پاناما اسنادو د قضیې په تړاو سپریم کورټ فیصله واوروله چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهل وګرځاو. د نواز شریف د نه اهل ګرځېدونکو وروستو کابینه هم ړنګه شوه. د سه شنبې په ورځ قومي اسمبلې د واکمن مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی نوې وزیر اعظم وټاکه. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. نن په پېښور پریس کلب کې د الفاټا سټوډنټس فورم مشرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل په 11 اگست به د اسلام آباد په ډي چوک کې د احتجاج په توګه پرلت غځي. د دغه سازمان مشر فرهاد علي په دغه اړه مشال لیډو ته وویل
مونږ صرف یو چیز منو آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973 مونږ ایف سی آر نہ منو مونږ رواج ایکٹ نہ منو دوی مونږ مطالبہ زم غارا چې په 2018 کې کم الیکشن کیږي پاکستان کې د پاټا خلکو کې بالکل باقاعده دغه ته صوبایي نمائندګي ورکړل شي.
نوموړي زیاته کړه تر هغه به خپل احتجاج له دوام ورکوي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه غوښتنې نوي منل شوې. بلخوا د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینې غړیو د نوي غوره شوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه غوښتنه کړې ده چې که د اصلاحاتو عملي کولو ژمنه نه پوره کوي نو بیا به دوی هم په احتجاج لاس پورې کوي. د خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړي شاه جیګول افریدي پرون مشال لیډو ته ویلي را روانه ونه یې په دغه اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه غونډه هم رابللې ده. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر سلو اوړېدلې ده. په دې هیواد کې له قدرتي افتونو په وخت د انتظام د قومي ادارې NDMA چارواکي وایي چې د پشکال د بارانونو له امله په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې بارانونو او سیلابونو په تیرو 15 ونیو کې په خیبر پختونخوا کې 22، سند صوبه کې 6، بلوچستان کې 6، قبایلي سیمو کې 14 او په پنجاب کې 1 کسان وجلی دي. د بارانونو له کبله 1,340 کسان ټپیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا بارانونو تر ټولو زیات زیان په خیبر پختونخوا صوبه کې اړولې دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې نرخزیانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په ولسي محفلونو کې ورته د خپل هنر ښودلو اجازه ورکړي. د لاریون نه وروسته نوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نرخزیانو یوې مشرې رخصار ویلي دي. د ضلعي انتظامیې ورته په میداني پروګرامونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې چې ورسره د دوی روزګار ډېر اغېزمن شوی دی.
او شپش پینځو کول اصل چې په مش په سیټي شه پلوګرامینا حکومت بند کړي همیشه حکومت سره منلې مش دا کلی د پلوګرامې ته درې می شپې لوټ شي لامیش نه راته دی پلوګرام د پینځه شپش ګاډیون ته لیمیش د لیاره د واپس وروړي ډی جی باندې چې حکومت په مش باندې خپه کېږي مش د بس د ډی جی دوه کې د مش د پراره خشولې دو.
بلخوا په بنو کې د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په نرخزیانو د بندیزونو له کبله دوی نورې لارې خپلې کړې دي چې له کبله یې په سیمه کې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د چارواکو په وینا دا وخت په بنو خوشا سیمو کې د ایډز د ناروغانو شمیره 315 ته رسیدلې ده. په کابل کې په ځانمرګي برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی او یو شمیر کسان جوبل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت بیګا په یو بیان کې ویلي دي ځانمرګي بریدګر د بهرنیو افغان ځواکونو پر په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت بیګا په یو بیان کې ویلي دي ځانمرګي برید بهرنی او افغان ځواکونو په قافله شوی دی. بیان وایي حمله په قرباغ کې شوی چې په نتیجه کې د جورجیا یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په برید کې د دوه امریکایي سرتیرو او یو افغان ژباړونکي په ګډون نور 14 کسان هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د حمالیې په غرونو کې د هغه لنجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لرې کړي چېرته چې د هند چین او بوټان سرحدونه له یو بل سره یوځای کیږي. د چین سرکاري ټی وی نن ویلي دي چې په دوکلام سیمه کې د هندي ځواکونو په موجودګۍ د چین لخوا د سګام پورته کولو نه ډډه هم خپل حدونه لري. هند روان کال د جون په میاشت کې وروستو لاغې دوکلام ته خپل ځواکونه ولیږل کله چې بوټان ګیله وکړه چې چین په دغه سیمه کې د یو سړک په جوړولو لاس پورې کړی دی. چین ادعا کوي چې دوکلام د دغه هیواد د خپلواکه سیمې تبت برخه ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي تېر کال انتخابات د روسیې له کبله نه دي ګټلې. نوموړي بېګانا وخته په غربي ویرجینیا کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته ویلي دي ډېر خلک پوه دي چې د دوی په کمپاین کې هیڅ روسان نه موجود. دوی د روسیې له کبله نه بلکې د خلکو د ملاتړ له کبله انتخابات ګټلي دي. او د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ توسک ویلي دي اندېښمن دی چې د ده پلرنی هیواد پولینډ ښایي له دې ټولنې څخه د وتلو په لور روان دی. توسک دا څرګندونې تېر مازدیګر په داسې وخت کې کړې دي چې د اروپایي ټولنې او د پولینډ د قانون او انصاف واکمن ګوند ترمنځ کړکېچ روان دی ځکه چې هغه ګوند غواړي د هیواد په عدالتي نظام کې لوی بدلونونه راولي او په اروپا کې د ابتدایي وختونو اخیرې پاتې ځنګل ونې ووهي. د پولینډ حکومت د یادو دواړو اقداماتو په اړه د اروپایي ټولنې تنقید رد کړی دی او د اروپا د انصاف عدالت د امر د منلو نه انکار کړی دی چې ونې دې نه وهي. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال رفت انجم وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنڈ په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ اویا پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ اتیا پیسې او په 1.6 روپۍ دیش پیسې. یو درهم په 8.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 8.15 روپۍ پیسې او په 8.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خرڅیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور او بنو کې به د باران امکان وي خو په کوټه کې به په ځینو ځینو ځایونو کې وریځ وي. د خیبر پختونخوا په برسیمو په ملکن او هزاره ډیویژن کې هم د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 7 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي.
درن اورونکو خبرونه مد مشال راډیو نه واوریدل چې شاین بنیری وړاندې کړل او د موسم حال او د کرنسی بای درته د اسلام آباد د مشال راډیو خبريالي رفت انجم وړاندې کړی. که چېر رسد رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان نوی وفاقي کابینه غړو سوګن پورته کړی دی او شاوخوا 4 کاله وروسته د هیواد بهرنو چارو وزیر ټاکل شوی دی. کارپوهان د بهرنو چارو وزیر ټاکل کېدل غوړه ګام بولي.
دا خو یو وینډو دی چې کوم په ذریعہ چې د دنیا مونږ ته ګوري. دا وینډو اوس پورې بندو نو دنیا ته دا پته نه وایي چې مونږ دنه څه کو لګیایو.
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو فیصله په اړه قانون پوهانو پوښتنه راپورته کړې دي.
حکومت
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې باور درلودل چې د پاکستان وفاقي کابینه غړو سوګن پورته کړی دی. د پدې کې 28 وفاقي وزیران او 13 وزیر مملکت شامل دي. ولسمشر ممنون حسین د وفاقي کابینه غړو نه سوګن واخست. په کابینه کې شاوخوا څلور کال وروسته د بهرنیو چارو لپاره وزیر هم ټاکل شوی دی. د پاکستان د نوې کابینه په اړه نور تفصیل له اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سوګند پورته کولو نه دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ نوې شپږ څلوېښت کسیزه کابینه سوګند پورته کړو چې پکې 28 مرکزي وزیران او 13 د مملکت وزیران شامل دي. د سوګند پورته کولو دستور د ولسمشر په کور کې وشو چې پکې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د پارلمان یو شمېر غړو ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف، د بهرنیو چارو نوی وزیر خورم دستګیر، د دفاع نوی وزیر او احسن اقبال د چودھری نثار پر ځای د کورنیو چارو نوی وزیر ټاکل شوی. په پاکستان کې د خارجه چارو مرکزی وزیر نشوالی له وجبه په واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخالفه ډلو په بیا بیا تنقید کولو. خو بل خوا کارپوهان وایي چې کابینه کې نوی بدلون یو ښه ګام دی. د کوم سره بچې نه یوازې د واکمن ګوند بلکې ملکی پالیسو او مهمو چارو ته به پام وشي. په دې اړه د پېښور یونیورسيټي نړیوال اړیکو څانګې پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي چې پاکستان ته په موجوده وخت کې د نړۍ د نور ملکونو په نسبت زیات د خارجه چارو د وزیر ضرورت وو.
دا ونڈو اوس پورې بند و، نو دنیا ته دا پتم نه و چې موږ دننه سکو لګیا یو. پاکستان کې ډېر غټ غټ ایشوز اوچت شو، خو پاکستان کې وزارت خارجه چونکې کلمدان یو مشیر ته ور کړی شوی، نو هغه شان موږ ایشو چې دی دنیا ته او نه خودل. هغه کې دا کلبوشن یا دی والا ایشو تاسو وګریا ډېر زبردست کیسو زمو، خو موږ هغه شان اوچت نه کړه. وار ان ټیرر کې بالکل فرنٹ لائن باندې دی پاکستان، دہشتگردی نشان دی پاکستان، دا سا ډېر بد حالو کې دی. وزارت خارجه چې دی هغه دنیا ته خی چې ګوره زمونږ سره څه بد روان دي، او موږ څنګه چې دی د دنیا د ورلد کمیونټی د دنیا یو سپورټ موږ ته پکار دی.
په کراچۍ کې میشت خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وای په نوې کابینه کې مهم بدلون شوی، کوم چې به پر روان وختونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان لپاره ګټور وي.
دا ښکاری چې میا صاحب وس مخ په وړاندې تلل غواړي او هغه د مصلحت په موډ کې نه ښکاری. نو موږ دا ویل شو چې په موجوده وخت کې زما خپل مات ګټ خیال لري چې ډیره بهترینه کابینه ده، او خاص کر د وزارت خارجه په حواله باندې د خواجه آصف په شان بے باک سړی انتخاب دا ډیر غوره دی.
په نوې کابینه کې اسحاق ډار ته د خزانه او مریم اورنګزیب ته یو وار بیا د اطلاعاتو او نشریاتو وزارت ورکړل شوی دی. خواجه صاد رفیق ته د ریلوې، عبدالقادر بلوچ ته د سفران، او بلیغ الرحمان ته د مذهبي عمر وزارتونو ذمہواری ورکړل شوی دی. په دغه کابینه کې زیاتره د تیر کابینه وزیرانو ته نوې ذمہواری ورکړل شوی دي، خو یو څو نوې وزیران هم د دې کابینه برخه جوړ شوی دي. یاد دی وی چې په 28 جولای د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اله ګرځول سره کابینه هم ختم شوی و. خو دوه ورځې وړاندې د نوې وزیر اعظم راتلو پس د جمعې په ورځ نوې کابینه جوړه کړې شوه. رفعت انجم، مشال رادیو، اسلام آباد.
درنونکو د پاکستان سیاست په اړه تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو. د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې هغه وخت ډیر زیات بدلون رااله کله چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نه اهله وګرځول، او هغه هم د پانام اسناد د دې رستو یو شمېر سیاسي ګوندونو او مختلفو کارپوهانو په دې اړه خپل غبرګون ښودل، او ځینو کارپوه قانون پوهانو په دې اړه پښتني هم راپورته کړی دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی د بار اسوسیشن پخوانی مشر اسما جانګیر یو پریس کانفرنس هم کړی وو، او په هغه کې پښتني راپورته کړی وي. نور تفصیل به د رابع اکرم خان په راپور کې وو.
تیر ماښام د بشري حقوقو مبارزې او سینیئر وکیل اسما جهانگیر د پاناما اسنادو پلټنو کیس کې د سپریم کورټ په کردار او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولو په اړه سوال پورته کړی دی. اسلام آباد پریس کلب په بلنه خبریالانو ته وینا کې د اسما جهانگیر وینا وه چې دا این آرټیکل یو سلسلور اتیایم په صحیح توګه نه کارول کیږي، او د دې تر لاندې د بے وس خلکو از خود نوټیس یا اخیستی کیږي. اسما جهانگیر ویلي چې د یو سلسلور اتیایم استعمال پس یو فیصلې پر ضد اپیل نشي کېدی، بھائی چی دے لڑکی ترمیم وکڑے شی.
میں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوں، میں رول آف لا کے ساتھ ہوں. میں نے آج
زه نواز شریف سره نه يم، زه د قانون حکمرانې سره يم. ما تر نن ورځې پورې مسلم لیگ نواز ته ووټ نه دی ورکړی. ما همیش له پیپلس پارټۍ ته ووټ ورکړی دی، او مخکې به هم ورکوم. که پیپلس پارټۍ راځي او که نواز شریف ځي، خو موږ یو اصول سره یو، او که زموږ د ټولو لوی عدالت چې په کوم اصولو ناست دی او هغه زما مخکې یا د بل چا مخکې خرابوي، نو زه ګڼم چې آوازونه اوچتېدل پکار دي.
اغلی اسما جنگیر ده هم اویل چې سپریم کورټ یو داسې فیصله خو دې وو خودل شي چې د سده ویلو پس دا اویل شي چې سپریم کورټ سه اعلی فیصله کړی ده. د پاکستان سپریم کورټ تیر جمعه د پانامه اسنادو د مقدمه فیصله اورولو په وخت نواز شریف انتخابي کمیشن ته پورشت منی د نخ کارولو په تور نه اهله ګرځولې وو. د قانوني چارو کارپو او پخوانی د قانون وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وای د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف وزیر اعظم په توګه نه اهله ګرځولو فیصله ورته د غوسې ډکه فیصله ښکاري. د په وینا چې د اتلسم ترمیم آرٹیکل لسم اے تر لاندې شفافه مقدمه کیږي، خو په دې کیس کې د آرٹیکل لسم اے خلاف ورزی شوې ده او نواز شریف ته د جره موقع نه ده ورکړی شوی. د زیاتوی
ریویو د فل کورټ واوري تا بالکل ماتم د کخکاری د بوټو صاحب د ججمنت جوړ شو. بوټو صاحب ججمنت سے ورکړو هغه پانسی کال والا بیا چې بدا فیصله مو کله پیښ کوله، بلکې اس کې جره باندې پرې
سیاستوال او شنون کې افراسیاب خټکوای پاکستان کې ډیر خلک دا نظر لري چې څنګه مخکې د جمهوریت حکومتونو د لری کولو په سلسله کې کمی فیصله شوې وي، نو دا هم دغه یو لړۍ ده.
پاکستان کې جمهوریت عمل چې دی هغه یعنی په هواره توګه باندې پرمختګ نشي کولای او وخت په وخت هغه هغه ته مخه نیول کیږي، هغه د سازشونو ښکار کیږي. دا خبره کېده چې دلته کې یو قسم تر ټولو خلکو احتساب کیږي، موږ تاسو ګورئ چې احتساب نواز شریف شروع شو په نواز شریف ختم سو نه خلکو نور نمونه دي په
د قانوني چارو کارپو اجاز مومن وای د صادق او امین په اړه چې د عین دوه شپیتم او درې شپیتم کم آرټیکلی دي، نو دا فیصله د هغې مطابق شوې ده.
دا چې کومه فیصله وشوله آیا دا به په مخ ځي کنا دا تر صرف د نواز شریف تر حدا پورې وا فرض کا دا صرف د نواز شریف تر حدا پورې وی نو دا بیا ډیر زیاتې دي.
نن مطبوعات سره په خبرو کې د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صدر فیک ویلی دي چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف پر سر د عدالتي فیصلې په اړه نظر سانې له عدالت روان دي. دا هم اوه چې اوس سینیئر وکیلانو لخوا هم په عدالتي فیصلې سوالونه راوچتيږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
خوشحال اړیته تاسې غوږې درنو ودونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت غواړي قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو وفاقي حکومت په دې معامله کې سنجیده نخکاری. نور تفصیل به د غلام غوس په دې راپور کې وو.
په دې لړ کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني سیکرتر شوکت یوسفزی د خپل صوبایي حکومت د دې دریس په اړه مشال ریډیو ته وویل
فاټا چې دغه د صوبې سره جوړ شي صوبایي سملې کې به دوی ته پرخور کولې کېږي، خو په صوبایي سملې کې به دوی په مالیاتي امورو کې وایي حصه نه وي. کومې سملې کې چې ممبران منتخب کېږي راځي د خلکو حقوق خبره وکړي، هلته به د هغې حقوق نه وي. نو دا خو یو مزاق دی بالکل، او موږ ورته ډېره ښه مشوره هم ورکړې وه، موږ ورته ډېره ښه لاره ښودلې وه چې د هغې نه مخه به زر تر زره دا انضمام به شوی، خو بده مرغه دا هغې غواړي نه وفاق.
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمې باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهابالدین خان چې په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لري مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا صوبایي حکومت هم د قبایلي سیمو په مسله کې سپاله رول نه دی لوبولې.
رښتیا خبره کو نو بری کې هیڅوک هم تیار نه دی چې وزیر اعلی صاحب وینو وزیر اعلی صاحب د معمولي خبرې د پاره ټول کیپیټل قبضه کاوه او راتو د دې لخر کشي کوله، نو فاټا د پاره دیم داسې وږي کدا واقعي سنسيري ده. پارټي فاټا خبر اخري سر تر رسیدې د سټیټینګ کمیټې تر رسیدې د پارلمنت پراپرټي جوړ شوی را ده. د سیاسي پارټو د انټرست نه غوښتو په جما دي سر خاني د سره د فاټا پارلمنټیرینز په یو پیټ دي او باقي کی میجورټي دا چې دي چې هغه د فاټا مرګر نه غوړي.
یاد دي وی چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره د قبایلی سیمو مدني فعالانو او زدهکوونکو وخت په وخت احتجاج جی مظاهره هم تر سره کړی دی. د تکړه قبایلی خويندو د ټولنی یو غړی لیلا شانواز وایي کده 14 اگست پوری د قبایلی سیمو د اصلاحاتو سپارښتنی عملی نشوي، نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون تر سره کوي.
گورنر وچ ٹھیک دمال ہے تاں 14 اگست پورے ٹائم رہ کے اگست عمر آ گئے او 14 اگست پہ عمر ہے کو ان کی دسیز نہیں کی گئی فیڈرل نے کی گئی میں ہم مجبورن زموں تے کم تکڑا قبائلی خوانے نیٹ ورک دی زموں تے کم زنانے دی او بیا زموں تے کم قبائلی رونو خوان دی ٹول دی نوں پشری کے بیا زموں گا ارادہ دار ہے چا گا موں گا اسلام آباد تلاڑ شو تخپل پروٹیسٹ کو ول تخپل وائس ریس کو
یاد دیوی چی وفاقی کابینه د پاټا د اصلاحاتو د سپارښتنو د راپور منظوري د اپریل په میاشت کې ورکړی و. خو د پاټا د اصلاحاتو د سپارښتنو بیل په قومي اسمبلی کې قائمه کمیټې ته لیږدول شوې دي او لا هم په قومي اسمبلی کې بیا په دغه موضوع څخه خبره نه ده شوې. غلام غوس مشالېړیو پیښور.
دروندکو په همدې د فاټا اصلاحاتو په موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ورسره د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو ژمنه کړې ده. دغه سازو مشال اړتیا ویل که عباسي له پارلمانه د اصلاحاتو منظوري او عملي کولو ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي. نور تفصیل د ملي حمیرزاده پر راپور کې وو.
لا فاټا منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدی وای کسه هم لا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په روسي ملاقات کې ورته نوموړي د فاټا اصلاحاتو یقین دهاني ورکړی و. خو حکومت خپل وعده پوره نکړه نو د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه برا غواړي. هغه ویل چې د دې فیصله به دوی راتلونکي اونۍ کوي.
مونږ پی سیم را غواړو. د پی سی سره سره به اسلام آباد هم راځو او مونږ به اسلام آباد بندوو تر هغې پورې به اسلام آباد بند وي چې تر کومه پورې مونږ قبایلو ته خپل حق نه ملو شوی. نه پر امیده نه یو ځکه خو مونږ پی سی را غواړو ځکه خو مونږ ډیډ لاین ورکړو. هغو خو وعده کړې ده. هغو خو ډېر ځل وعدې وکړې. ګورو چې حکومت ته خپل وعده پوره کوي. دا حکومت د موري چې ده پوره کوي. چګونې شنو موږ مجبور یو چې موږ په سیمه راغورو او په سیمه سره سره به موږ یو ډیډلاین مرکز نه وباته برزو.
شاجی ګل افریدی او ال نو ټول رکاوټونه لاري لري کړی دی او یوازې یو آئینی ترمیم پاتې دی. کا حکومت غواړي نو دا کار په لنډه موده کې هم سرته رسول شي. د نواز شریف د استعفا ورکولو پس د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره شاهد خاقان عباسی تر نومول کېدو وروسته نوموړي له قبایلي سیمو منتخب د پارلمان له غړو سره ملاقات وکړو. له قبایلي سیمې کورمینا منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي که زه هم ورسره نوموړي د فاټا اصلاحاتو په لړ کې ژمنه کړې ده خو دوی ډېر پر امیده نه دي. سیاسی چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزئی وای حکومت هم د هغه ګوندې یوازې وزیر اعظم بدل شوی دی خو پالیسی هم هغه دی. نو اوس دا د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت لپاره یو چیلنج دی چې دا کار سرنګه سرته رسوي.
وزیر اعظم خدا ویلی دی چې دې بلغه اصلاحاتو باندې عمل کوي. اوس خو یو وخت هم لږ پاتې دی. بیا دې مولانا فضل الرحمن او مسخانه چکزین دې دې دا کړی. نو دا ښکاري چې په دغه اصلاحاتو باندې مکمل عمل کول دا منظوري اغوستل د پارلمان نه دا نافذ کول دا یو ډېر لوی چیلنج وي. دا اصلاحات که دې راوستل نو دا به د ګوند لپاره به ډېر دا ګټوره خبره به دې به دا وکول شي په آینده کې په تاریخ کې چې موږ دغه اصلاحات قبایلي سیمو کې راوستل.
تیر کال د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت یوې کمیټې قبایلي سیمو ته تر دورو پس له قبایلي مشرانو سره د مشورو په رڼا کې د خپلو سپارښتنو رپورټ تیار کړو. د پاکستان وفاقي کابینې د روان کال د مارچ په دویمه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو خبره شوې وه. خو دغه اصلاحات د پاکستان قومي اسمبلی لا منظور کړي نه دي.
ملیح امیرزاده وچې تاسو رپورټ وړاندې کول او هم د ملیح امیرزاده د فاټا د اصلاحاتو موضوع پر مخ بوزو. د فاټا اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان د اگست په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی چې نور تفصیل د ځلان یوسفزئی په راپور کې ورو.
د آل فاټا سټوډنټس فورم چیرمین فرهاد علي مشال رډیو ته وویل چې داسې ښکاریږي لکه چې حکومت وس د فاټا اصلاحاتو په عملي کولو کې ریښتینی نه دی ځکه چې د ملک واکمنانو د فاټا اصلاحاتو پر ځای ټول پام وړو وړو شخړو او ستونزو ته اړولې دي.
زموږ اصل مسله په دې ټیم کې د فاټا د 1 کروڑ عوامو ده. هغه خلک چې دي هغه ته د ژوندۍ د هر قسم سہولیتونو هغه نه محرومه پاتې شوی دي. لہذا مونږ د یو ریلی اعلان کړی دی په 11 اگست باندې به بروز جمعه 3 بجې به زموږ د اسلام آباد پر اسلام د ډي چوک پورې به زموږ ریلی وي. او داغه پوری به مونږ الته ناسو رسو پوری چې حکومت زمون مطالبات نه وی منلی مطالبه د ټول ناول در چې مونږ صرف یو سیس منو آئینه پاکستان کنستټیوشن 1973 مونږ ایف سی آر نه منو مونږ ریواج ایکټ نه منو دوی مونږ مطالبه زمون دره چې په 2018 کې کم الیکشن کیږي پاګه کې د پاټا خلکو کې بالکل باقاعده دغه ته صوبایي نمائندګي ورکړل شي اول ته چې دلته د صوبایي الیکشن وشي باقي څومره چې ډیولاپمنت کارونه دي هغه به کیږي آهسته آهسته
په 1300 کې د پاکستان د رسنیو او نږدې د ټولو سیاسي ګوندونو پام د پاناما لیکس او بیا له هغې وروسته د نواز شریف په نااهله کېدو وو او اوس د سور وزو راهسې د ملک نږدې ټول سیاسي ګوندونه او رسنۍ د عائشه ګلالۍ لخوا په عمران خان د تورونو په رښتیا یا درواغ ثابتولو بوخت دي. د فاټا قومي اسمبلۍ غړو د شاهد خاقان عباسي سره د وزیر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وړاندې لیدلی وو او د دوی په وینا خاقان عباسي ورسره د حکومت په پالیسیو کې د فاټا د اصلاحاتو د لومړیتوب ژمنه کړې وه. خو د آل فاټا سټوډنټس فورم د پېښور څانګې مشر عالمگیر حیدر وایي چې له دې وړاندې هم ورسره ډېرې ژمنې شوې دي خو لا پرې عملي کار نه دی شوی.
دا نن چې څومره آپریشنز روان دي، دا نن چې څومره زمونږ په ملټري لا انفورسمنت ایجنسی باندې خرچه کیږي، که دا هلته په انفراسټرکچر باندې شوی وی نن به تا دا حالات نه لیدلې. که بر وخت هغوی ته بنیادی حقوق میلاو شوی وی نن به په ملک کې پولیټیکل ټرمایل به هم نه وی، انسرجنسی به هم نه وی. موږ د دې ملک محبی وطن یو، موږ په دې خفه کیږو، د دې په وسایلو خفه کیږو. که دا خلک نور محرومه پاتې شي څه داسې ستونزې به نورې راشي چې بیا به د ریاست په کنټرول کې نه وي.
تیره میاشت پېښور کې هم د گورنر هاوس مخې ته د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاجي ناشته کړې وه چې بیا د گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه په دې ژمنه پای ته ورسېده چې د روان کال د 14 اگست نه وړاندې به فاټا اصلاحات عملي کېدل پیل شي. خو مرکزي حکومت سوسو واردا هم ویلي دي چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي او امي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی د فاټا په اصلاحاتو ځنې نیوکې کوي او د یادو مشرانو د سلا کول وروسته به فاټا اصلاحات عملی کول پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
پدرینی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاو کم 500 بجو
مشال ته تاسو غوږی درنودونکو د سولې او پرمختګ نوښ مرکز نومي غیر سرکاري ادارې پرون یو احتجاجي مظاهره کړې او مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د معلوماتو د رسایي کم قانون په جوړولو کار کوي په هغه کې دي بدلون وکړي. تفصیل محمد عمران پر راپور کې
په دې مظاهره کې ګډونوالو د معلوماتو ته د رسایي په حق کې نارې وهلې او ویل چې د پاکستان هر وګړی دا حق لري چې د هر هغه ادارې په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د دوی د ټکس په پیسو چلیږي. د غیر دولتي ادارې سی پی ډی آی مشر امیر اجاز په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ شوې لوزنامې میثاق جمهوریت کې د لوز شوې وو چې دوی به معلوماتو ته د رسایي یو قوي قانون جوړي. لس کال تیر شو خو په هغه هیڅ کار نه دی شوی.
رائټ ټو انفارمیشن بنیادی حق کے طور پر ہمارے آئین میں بھی شامل ہو چکا ہے. 2010
دیوائی معلومات ہوتا درسائے حق پر 2010 میلادی کال کی دا آئین برخ جوڑ شوی چکل پا آئین کی نورلسم الف قانون شامل کرے شو. خلا حقی عرص تو حکومت دا خواہش لری چی پا مرکزی کچ یو کمزور قانون جوڑ کی. مگوائی چی دا سی یو کمزور قانون لولان دے موجود دے خو حکومت تا دا یادوانا ہم کو چی یو قوی قانون پکار دے او مدنی ٹولنا کمزور قانون نمانی. یو قوی قانون زکا پکار دے چی اولس دا ہر سرکاری ادارے نا معلومات ترلاسکی
ہر قسم کی انفارمیشن سرکاری ادارے سے لے سکیں.
امیر اجاز وایي مرکزی حکومت یو مسوده په دې اړه تیار کړې هم دا خو دوی تر مطمئن نه دي. د پیپلز ګوند سینټ غړی فرت الله بابر له څلورو کالو په یو قانون جوړولو کار کوي چې پکې دوی سلا مشورې هم شاملې دي. دوی غوښتل چې هم هغه قانون عملی شي خو ښکاري مرکزی حکومت هغه ته تیار نه دی، نو ځکه دوی د احتجاج لارې حکومت ته خپل دریځ رسول غواړي. د یادې ادارې یو بل غړي رضا علي ویل چې کله ادارې ولس ته ځواب ورکړي نو همدا لار ده چې درغلي ختمولی شي.
دوی
که څوک په یو جمهوري هیواد کې اوسي ټیکس ورکوي نو هلته شفافیت او حساب کېدل پکار دي. هم د دې لارې په ادارو کې روانه درغلي کمیدې شي او د ولس پر ادارو باور نور هم سیوا کېدل شي.
اعتماد هغه بڑھ سکتا ہے.
په پاکستان کې په مرکزی کچ فریډم اف انفارمیشن یا د معلوماتو د ازادۍ قانون 2002 موجود دی او صوبایي حکومتونو هم د صوبې په کچ معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړي. په دې احتجاج کې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې په مرکزی کچ د هم هغه رنګ قانون جوړ شي لکه څنګه چې په صوبو کې جوړ شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، وخت شوه دی د مازیګر 5 بجې. شان بونری هم را سره په سټوډیو کې ناست نو لاغنه د خبرو لنډی زور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان د نوې وفاقي کابینې وزیرانو د خپلو عهدو سوګند پورته کړی دی. د سوګند پورته کولو دستور نن سهار د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشو. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابینه کې ځینې پخوانی او ځینې نوي وزیران ټاکل شوي دي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. بلخوا د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځینو غړو ویلي دي چې روانه ونې به په دغه موضوع باندې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه غونډه رابلي. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر سلو اوړېدلې ده. چارواکي وایي تر ټولو ډېر تاوانونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې اوړېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په بڼو کې نرخزیانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې ورته په ولسي محفلونو کې د خپل هنر ښودلو اجازه ورکړي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی او یو شمیر کسان ژوبل شوي دي. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د همالیې په غرونو کې دغه لنجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لري کړي چېرته چې د هند، چین او بوټان سرحدونه له یو بل سره یو ځای کیږي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي تیر کال انتخابات د روسیې په مرسته نه بلکې د ولس په ملاتړ ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ تسک ویلي دي اندېښمن دی چې د ده پلرنی هیواد پولینډ ښایي له دې ټولنې څخه د وتلو په لور روان دی.
شاین بنری چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغون کړی دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د سینیټ چیرمین رضا ربانی ویلي دي چې کمی ادارو ته خپل دایر اختیار کې کار کول پکار دي کم چې ورله عین ټاکلې دي. ادارې په وینا چې رضا ربانی د سینیټ د چیرمین په حیث غیر جانبداري ټول تقاضي پوره کوي او هم دغه وجه ده چې مخالفو ګوندونو هم دغه په انتخاب اتفاق کړی و. ادارې زیاتوي په دې خبره عمومي اتفاق شته چې ادارې د خپل دایره کې وسی. امریکا او برتانیې په شمول د نورو جمهوري ملکونو هر تن پوره فخر سره پارلمان ته طاقتور وای او غنی هم ولې پارلمان د غوی د مفاداتو تحفظ کوي. ادارې مخکلي کې چې کم نظام د اولس اعتبار تر لاسوي او کم چې اولس د خجون ورکولو ضمانت ورکوي نو دغه حفاظت خپل اولس کوي. په ترکیه کې کپوزي بغاوت ناکامه شوې دي نو دغه یو وجه ده هم و چې پارلمان کې د اکثریت له وجې اولس پر رجب طیب اردوان باور لرلو. او بل مهمه خبره دا هم و چې ټولنیز معاشي او د خیر خګړې ګامونه وچت کړي وو چې د سم مثبت اثرات د ترکیه ولس په خپل امروزه ژوند کې محسوسولو. ادارې وایي زموږ ملک ضرورت د دې خبرې دی چې پارلماني ادارې کامی جوړول لپاره د موثر ګامونه وچت کړي شي. د پارلمان قوت د پارلماني غړو په کردار، اخلاقي وچتوالی، امانت او دیانت او د ولس په اعتماد کې دي. ادارې اخیری کلی کې د سینیټ چیرمن ریاستی ادارو سره په یو سیناس لپاره د خبرو اترو کومه بلنه ورکړي ده نو دا غي هرکلی پکار دي. دا سیناس یو ځل نه دی پکار بلکې چې دا معمول جوړ شي. ایکسپریس ریبیون ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې جیلونه د سہولت لپاره نه دي جوړ کړی شوی، هغه د جرایم پیشه خلکو لپاره د بند ځای دی. ادارې لیکي لدې وړاندې هم دا خبره مونږ غندلې وه چې قیدیان په جیلونو کې ولې اسانتیاو سره ژوند کوي او اوس هم بیا داسې رپورټونه دي. ادارې مخکې لیکي سرکاري او پرایویټ هسپتالونو نه د ناروغۍ اسناد ترلاسه کولو پس په ممکنه توګه د سلویښتو شاخوا قاتلان، د جنسي تیرو ملزمان او وسلوال د کراچۍ مرکزي جیل نه بهر اوسېږي، کم چې د جیل د محکمې د قوانینو خلاف ورزي ده. ادارې زیاتوي چې په دې مجرمانو کې یو شمېر اثر رسوخ لرونکي کورنو نه تعلق ساتي، د دوی کورنۍ هسپتالونو ته د دوی اخراجات لیږي او څنګه چې دا کسان غواړي نو هم هغه سي راځي. ادارې وایي چې قیدیانو د طبي تشخیص په اړه عدالت لخوا هدایت کیږي او بیا دا د جیل د چارواکو لپاره ګران شي چې د کورټ فیصله چیلنج کړي. ادارې اخره کې لیکي که ججان د اثر لرونکو خلکو خواهش ته ټیټیږي نو بیا یو عام تن عدالت نه د انصاف لپاره څه امید لرلی شي. دې لپاره فوري او سخت عمل د وخت ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سیمیلات او د نړۍ مطبوعاتو کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رایټرز خبري ایجنس د چین په اړه او هلته له برتانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې روان حالاتو په اړه مقالې خبري کړې دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه منور شاو وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی چې راتلونکو میاشت په چین کې په اقتصادي توګه وده کوونکي هیوادونو د اتحاد بریکس غونډه کیږي او دغه هیواد بغواړي چې له غونډې وړاندې د گاونډي هیواد هند سره همکاري او دوستی سرګند کړي او د سرحدي پولیسټونز ور سره حل کړي. خو رویټرز لیکي چې د بیجنګ لپاره به دا کار ګران وي ځکه چې چین د چهارشنبه په ورځ هم په هند تور پورې کړي چې ځواکونه یې د چین خاورې ته اوښتي دي. په 2014 کال کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د هند دوره وکړه او پکې دواړه هیوادونه له متنازع سیمو نه په خپلو ځواکونو وستلو سلا شوي وو. د رویټرز د وینا تر مخه د هند او چین ترمنځ د لړکې د پردې تر شا خبرې هم روانې دي خو پکې لا ډیر کم پرمختګ شوی دی. دا راز د دواړو هیوادونو رسنیو هم په دې معاملې کې سخت دریز خپل کړي او د چینی وې سرکاري ورسپانې خو تیر وډې تر دې حد اویل چې په دې مسله کې یې هیواد د هند خلاف د طاقت استعمال هم کولې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د سار ادارې سیګار په حواله لیکي د امریکا دفاع وزارت د افغان ځواکونو د استخباراتي څانګې د ودې لپاره 3.5 میلیون ډالر ولګول خو کوم اهداف چې مقرر کړي وو د هغې په ترلاسه کولو کې ناکام دي. د ورځپاڼې په وینا دا اداوې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې لا هم د افغان ځواکونو د یونیفارم یا وردیو مسله ګرمه ده. ویل کیږي چې امریکایي حکومت د افغان ځواکونو لپاره د مناسب یونیفارم پر ځای غیر ضروری او ګران یونیفارم جوړ کړي او پکې په مبینه توګه 28 میلیون ډالر ضایع کړل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو د امریکا خبری رسنیو خبر ورکړی دی چې د امریکا په ولسمشریز ټاکنو کې د مشکوک روسي لاسوهنې په اړه د پلتون لپاره یو لوی ډله په کار ګمارل شوې ده. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ او د روس حکومت ادوالو دا تورونه به اساسه بولي. د مشال اړیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور خبر کړي چې بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا خبری رسنی وای د انصاف وزارت سلاکار روبرت مولر د دې لپاره یو لوی پلټنی زړه جوړ کړی دی چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونه وڅېړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د نوم نه ورکولو پرته د دوو چارواکو له خولې لیکلي دي چې دې ډلې وار له مخه په دې تیرو څو اونیو کې په کار پیل کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي چې د دې ډلې ګمارل کېدو او په داسې توګه په کار پیل دا په ګوته کوي چې د روبرت مولر لخوا په پلټنو کې تیزوالی راغلی دی. رویټرز خبری ایجنس د سرچینو له خولې لیکلي دي چې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د روس مشکوکې لاسوهنې په تړاو د خلکو ورغوښتل پیل شوی دی. سی این این ټلویزیون بیا خبر ورکړی دی چې د یادې ډلې د پلټنو زیاته توجه به پر مالی جرمونو وي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه کې چې د روبرت مولر لخوا جوړې شوې د ډلې ته دا واک ورکړل شوی دی چې رسمي پلټنی وکړي. د ریپورت په لیکنه یاده پلټنی زړه به په پټه توګه کار کوي او دنده د دې خبري معلومول دي چې آیا تر پلټنو وروسته د مالی جرمونو تورونه ولګول سي او کنه. خو د قانوني چارو کارپوهان وای د اړینه نه ده چې داسې د مالی جرمونو تور پوری کیدای سي او یا به هم کله پوری کړل سي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو سلاکار ټایکوب ویلی داسې ډلې خپلې پلټنې بالکل په پټه توګه ترسره کوي او د ده په وینا سپینه ماڼۍ به د روبرټ مولر له پلټنیز ډلې سره پوره همکاري کوي. وال سټریټ جورنال لیکي چې د روبرټ مولر ویاند په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د امریکا د انصاف وزارت روبرټ مولر د دې لپاره ګمارلی و چې د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه لګېدلې تورونه وڅېړي. د دې ټاکنو په پایله کې راغلی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روس حکومت دواړو دا تورونه بې اساسه بللې دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسو غوږی ایف پی خبری جانس لیکي د افغانستان په اړه امریکایي پالیسۍ کې ځند د سپینې ماڼۍ کې د اختلافاتو ښکارندوی کوي. نور تفصیل به د یوې وړوکې د میرستو تاسو ته وړاندې کړو. ایف پی خبری جانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي تر وسه اعلان کړې نه ده چې خای په دې موضوع سپینه باندې کې اختلافات موجود دي. خبری جانس لیکي په افغانستان کې د شپاړس کلنې جګړې په اړه د نورو اضافي فوجیانو لیږلو په اړه غیر یقیني صورتحال دی او په دې اړه واضحه تګلاره په نظر نه راځي. خبری جانس د ان بی سی نیوز په حواله لیکلي چې په سپینه باندې کې د فوجي سلاکارانو او نورو چارواکو په غونډه کې ولسمشر ټرمپ شکایت کړي چې دوی کامیاب نه دي او هلته شکست سره مخامخ دي. د امریکا فوجي چارواکي په دې نظر دي چې د افغانستان معاملې په ټپه ولاړه ده. که څه هم امریکا او ناټو غړو لوکلون رئیسی هغه هیواد سره مرستې کړي خو حالات هم هغه شان دي. دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 8,000 امریکایي عسکر او شاوخوا 15,000 د ناټو فوجیان موجود دي. ایف پی خبری جانس لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د سپینې ماڼۍ فیصلې ته انتظار باسي چې د افغانستان په اړه څه پالیسي اعلانوي. په دې اړه د پاکستان رول ډیر مهم دی چې هغه هیواد به ترهګر ډلو سره څنګه چلند کوي. میټس د جون په 14 نیټه ویلي ول چې د جولای میاشتې په منځنۍ موده کې به د افغانستان په اړه تفصیلي پلان اعلان کړي خو تر اوسه پورې هغه پلان مخه ته نه دی راغلی. خبری جانس لیکي د جولای په 21 جیمز میټس خبریالانو ته ویلي وو چې دا یو ګران کار دی او په سمه لار راوستلو لپاره نور کار ته اړتیا ده او په دې لړ کې کار کوي. خبری جانس د ان بی سی په حواله لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میټس او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن باید بدل کړل شي. په نیمانه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا دفاع وزارت وایاندي ویلي دي چې میټس په جنرال نیکلسن باور لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو درکو ایف پی خبری جانس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کرکې او نفرت نډکی اړیکې دومره ژورې دي چې دغه کرکې سرک د دوړو هوادونو په نصابی کتابونو کې هم پسترګو کیږي. د دې لیکنې نور برخه درته مجید بابر وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو لیکنه کې په پاکستان او هند کې په نصابی کتابونو کې د یو بل پر ضد د نفرت موضوع راخستې ده. ودیاتوي چې د های سکول یو پاکستانی زده کوونکی نعمان افضل ته د خپلو نصابی کتابونو نه دا معلومات ترلاسه شوې دي چې اویا کال مخکې کله برتانوي راج د برصغیر د ویش تابعیا وکړه نو هندوانو د مسلمانانو قتل عام پیل کړو. خو د پولی هغه غاړه په هند کې زده کوونکو ته د دې دریس نه بالکل مختلف تاریخ ښودل کیږي. دا جانس په خبره د تیرو څو لسیزونه د دواړه ایټمی وسلرونکو هیوادونه په دې هڅو کې دي چې په نصابی کتابونو کې څنګه د خپلې قوم پرسته مطابق تاریخ بیان کړي. سیرونکو وایي چې په حکومتي کچا دواړه خواوی نه غواړي چې دا ویا کال مخکې د ویش پر مهال د خونړۍ ماضي یادونه هیر کړي او دغه وجه ده چې د هغې خونړۍ ماضي نتیجې موږ ته د کراچۍ نه واخلي د نوې دلی تر سکولونو پورې تر سترګو کیږي او هم دغه وجه ده چې د تفاهم او جوړجاړۍ د امیدونو پر مخ کې یو شمیر خندونه دي. اجانس لیکي چې روانه میاشت دواړه ملکونه د هغې ازادۍ او یایې مکلی د لماندي چې په 1947 کال کې برصغیر په دوه ملکونو کې وویشل شو. د هندو اکثریت آبادی والا هندوستان شو او د مسلمانانو اکثریت آبادی والا پاکستان چې له وجې ډېرې کورنۍ په مهاجرت مجبوره شوې. د اجانس لمخه هغه مهال په هندو مسلم فساداتو کې په لکونو خلک په داسې حال کې وجلې شوي وو چې د موجوده پاکستان نه هندوانو او د هند نه مسلمانانو کړې کولې، نو یو بل باندې د وجلو او زورولو ترڅنګ جنسي تیرې کولو. اجانس لیکي چې هغه خونریزۍ د دواړو ملکونو ترمنځ د تندروی او دښمنۍ داسې تخم وکرلو چې د اویا کاله تیرېدو باوجود اوس هم په قوم پرستۍ او دښمنۍ مبنی دی. د اجانس په خبره د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سرکاري سکول د پیندم ټولګي په نصاب کې زده کوونکو ته خودل کیږي چې په اصل کې هندوان هغه ټګان دي چې د مسلمانانو قتل عام یې کړی، جایدادونه یې ترې قبضه کړي او د هند نه یې په زوره ویستلي دي. د پنجاب صوبې یو زده کوونکی نعمان افضل وایي چې اصل کې هندوان موږ مسلمانانو ته په کمتر سترګه ګوري، د هغه په خبره همدا موږ ته په نصاب کې خودل شوي دي. خو بلخوا د هند د ممبئی ښار په یو سرکاري سکول کې زده کوونکی تریاکش مترا وایي چې موږ ته په تاریخي نصاب کې خودل کیږي چې د برتانوي راج نه د آزادۍ لپاره مهاتما ګاندي د مسلم لیگ سره په ګډه تحریک چلولی و، خو بیا د مسلم لیگ مشر محمد علي جناح د برتانوي راج سره د یو سازش په نتیجه کې د مسلمانانو د یو بل هیواد پاکستان بنیاد کې خودو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډیر وایم چې ما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل د او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
مشال لري ته داسې غوږی د نورو په بنو کې نرخزانو د خپل حقوقونو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې سو کال وشو دوی پروګرامونو نه لري ساتل شوی دي چې د روزګار سرچینه ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی لپاره د روزګار مواقع ورکړي او دوی ته اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې ورو
په بنو کې خواجه سرا یا نرخزیانو د خپل غوښتنو په لړ کې یو لاریون وکړو او وروسته یې بنو پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی یو ویل بنو کې د تیرو سو کالونو نه په دوی میداني پروګرامونه بند کړل شوي چې پولیس یې نه پرېدي، نو د ځان پالنې هیڅ درک نه لري.
زمانو مرخصار ده په دغه باندې کې پته کېږي او شپې شپې ځو کولای شي چې په مش په سيتي شه پروګرامینه حکومت بند کړي. همیشه حکومت سره منلې مش د کلی د پروګرامې تدریمې شپې لوټ شي لامه یې نه راته دي په لګند پنځه شپې ګاډیون تلې مش د لري د واپس وروړي بنگله ته بیا مې وویل ام په عزت وروړي مش مې خپل رزق قربان کی زون تکلیفو کې مش لوټ شي په لګران ته واپس وروړي ډیجی باندې چې حکومت په مش باندې خپه کېږي مش د بس د ډیجی دوه کې د مش د پراره خښولې دو.
زمانو د شغلون دلته مونږ رزق خوده پاک لیکلې دي سوشل ویلفیر طرف نه زمونږ چې کوم فنډز دي مونږ ته اوس پورې څه شي نه دي ملاو شوی چې زمونږ د پدې حکومت توجه کی زمونږ د پروګرامونو چې دي خاص کر د آزاد کړی شي زمونږ د خوشحالي د هر سر څه دي.
د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام بنو انچارج افضل یوسف زایوای چې نرخزیانو باندې میداني پروګرامونه بندیز لوجه دوی مجبور شوی چې نور لارې خپلې کړي زکات چې د دوی روزګار لارې دولت بند کړي او د لوجه بنو کې د ایډز ناروغي شرار سي واشوي.
مو د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره او د مختلف خلکو سره میټینګونه وکړل دغه نه دا پاتونه کېده چې په بنو په دې سیمه کې د ایډز چې کوم مرض دی دا ویل سي واکېږي لګیا دي پاتونه کېدل چې خواجه سرا باندې ډی جی پروګرام دوی چې کوم کوي کوم په نورو ځلو کې هم کېږي لګیا دي خپل ته بند شوی دي د دې روزي دې سره منسلک وي بیا دې ایم ایس ایم اکټیویټي سي واکړي نو هغه ډایرکټ د ایډز سره ریلیټډ دي تر اوسه په 335 مون سره آیډینټیفاید د ایډز مریضان دي اونور از یاتی کې لګیا دي.
نرخزیانو وویل تر هغه به احتجاج کړي تر څو چې دولت ورته د میداني پروګرامونو اجازه نه وي ورکړي. نو د پولیسو افسرانو بنو پریس کلب کې دوی سره مذاکرات وکړل او د دوی نماینده وفدی بنو ډیپټی کمشنر ته بوتلو. پولیس چارواکو وویل دوی ته لاره جوړوي چې ورته میدانی پروګرامونو اجازه ورکړي او د دوی تحفظ وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو دغه د پاکستان د لوی سیاسي ګوندونو مشران او کارپوهان وایي چې د هغه هیواد په سیاسي منځرنامه کې لوی بدلون راغلی دی. کارپوهانو دا هم ویلي چې د پاناما صد له قضیې واخلې تر نن یو شمېر سیاستوالان او فعالان ناشایسته ژبه کاروي. دوی وایي د هیواد په سیاست کې هغه شایستګي اوس کم ښکاري چې په خوا یې د سیاست لوی برخه او په دې اړه کارپوهانو سره مخابري کړې دي او دا رپورت مو جوړ کړی دی چې د ځینې سیاستوالانو په غږ پیلېږي.
گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ گئے. ہر روز ہر گھر میں مجرے چکرائے جاتے ہیں.
پارلیمنٹ جس میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
دا د یو سیاستوالانو غوګونو چې تاسو واوریدل چې پکې یې د خپل سیاسي مخالفانو پر ضد سپکه ژبه کاروله. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او خبريال محمد مالک وایي چې د پاکستان په سیاست کې د بد زبانی او بد تهذیبي روایت شروع شوی دی چې د افسوس خبره ده. محمد مالک په خبره پخوانی سیاسي مشرانو به ډیر احتیاط سره او سیاسي خبري کولې. د زیات کړه
سیاست پرایو کې د اختلافات نوم نه دی او نه هم د دشمنی. خو له بده مرغه دا په سیاست کې راغلی دی. په دې موجوده حالاتو کې زیات ذمہوار عمران خان دی. نوموړي ډیر سخت خبرې شروع کړي چې د نورو په جواب کې کوي. دا یو ډیر عجیب حال دی چې څوک تیز خبره وکړي نو بل مخالف تر هغه سخت جواب ورکړي. د دې ترڅنګ ټولنیز ویپانو د ډیر نور کسر هم پوره کړی دی.
محمد مالک ویل باید سیاسي مشران په خپل ژبه کې بدلون راولي او دا سګران کار نه دی. بلخوا په پیښور کې د سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي چې په سیاست کې بدې خبرې هله شروع شوې کله چې غیر جمهوریت ادارو سیاسي سرپرستی کول شروع کړل. خادم حسین زیاته کړه
او د نورو مطلب فکر خلک هم د سیاست په اختیار نه وستلی شو ما نه غنو وستلی شو زدي د وژنه یو خاص قسم خلک چې اغه فرقه پرست هم دي اغه نسل پرست هم دي او اغه د سیاسي مرام په ځای تجارتي مرام تر رسیدل غواړي د سرپرستۍ د سیاست په حساب. نو د دې د وژنه تاسو ټول د پوره غیر مهذب اندازونی په پاکستان سیاست نه مکالمه ختم شو د کنزلو عمل شروع شو.
کارپو خادم حسین ویل وخت یې دو سره سیاسي کارکونکو پاتې نشو او سیاسي ټیکداران ترې جوړ شول او اوس د سیاسي فکر پر ځای اقتدار ته رسیدل مرام پاتې شوې دي. بلخوا شنونګې اسد منیر په تاریخي تناظر کې ویل
دا خرابې پکې راوسته دی او لکه اغه نه جنې جو او نواز شریف د نواز شریف خپل ځوانه کې با دی دو شیخ رشید دی به بنظیر ته په جلسو کې زړې کولې په سمدو کې به ورتاغه ته ډېر ناجایزه دغه کولو او هغه وخت کې فوج او دیات دواړه د نواز شریف لوزګه کې خپل غیبت شو. هغه نه پسته دا چې اوس دا سمې ګندلې شروع کړي سیاست نه ګند جوړ کو هغه د عمران خان.
کارپوهان په دې نظر دي چې په دې هر څه کې د میډیا ډیر زیات مهم رول لري او باید سیاسي شنونکي سیړنکاران او نور په سیاست کې روان رجحان په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړي او سیاسي مشران هم په لو ویناګانو کې د بدو خبرو پر ځای سیاسي فکر او سوچ وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د روانې غړي اخري رپورت په لرستا سپام را ګرځوم. لاتی رسې د پاسه یوی لسیز رئیس د پاکستان حکومت پر 15 شپته وسلواله او سغدري زړلو بندیز لګولې او سلوري د کورونو چار وزارت تر سار لاندې دي. پښتنه دا چې پر بندیز اثر بیره بیا هم هغه ډلې او مشران او غړي څنګه خپل چاري پر مخوړي او مخنیوي څنګه ممکن کېدې شي دا موضوع احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې سیړلې ده.
لیکواله او د دفاعي چارو شنونکې ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خوا په دې 15 پیته ډلو کې ډیری داسې دي چې خپلې خیراتي یا د خیر شیګړې څنګ لري او بل خوا دا ډلې په بدل نوم بیا څرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خدا چې دوی مالی سرچینې لکومه کوي. ډاکټر عائشه زیاتوي
مذهب کې نام په
اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی
دا مذہب او اسلام پر نام د مرستو را غونډولو کمی نشته دوی خلکو توای چې په کشمیر کې جهاد دی یا د مدرسې لپاره چنده غواړي یا یو بل د خیر کار پہ کوي دوی خو خلکو ته دا نه وایي چې دا پیسې به د سل لپاره استعمالوي بل خو په خارونو کې ځینی تاجران لري هم دوی ته پیسې ورکوي
وہ کچھ اپنے خوف سے بھی ان کو دیتے ہیں
دا پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکر طیبه په نامه وسلوالي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه خو د دې ډلې مشر حافظ سعید د جماعت داوا په نامه یو بل ډله جوړ کړه چې په پاکستان کې په خلاص مټ پر مرستو یا چندو راټولولو سربیره یو شمیر نور فعالیتونه هم کوي بلخوا حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګانې چې افغان حکومت او امریکا په افغانستان کې پر داخلي او بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذمہوار ګڼي د پاکستان تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپل په ضد بے توپیر عملیات وکړي
ایک پیمانہ بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچوک په پاکستان کې دننه ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او کومي جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلیدلای شي
پر دې سربیره د روان کال په جون میاشت کې د بلوچستان د ژوب شار په مرکزی جماعت او نورو جماعتونو کې د افغان طالبانو په نامه چندې ټولې سوې بلخوا په همدې میاشت کې د کوټ شار په جماعت کې د مخسن للمانځه او تراوه ورسته یو مولا په اردو ژبه خلکو ته د جهاد بلنه ورکول په ټولنیزو رسنیو کې خبرې سوې د ویډیو کې نوموړی مولا وایي چې په افغانستان کشمیر او برما کې هم هڅې روانې دي پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې په خبرې سوي یو ویډیو کې د خیبر پښتونخوا په یو جماعت کې یو مولا چې ځان د غیر قانوني ګرځول سوي ډلې جیش محمد غړی معرفي کوي وایي چې د دوی غړي په افغانستان او کشمیر کې جنگي ژوند باید ډیره مالی مرسته ورسره وسی خو د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیر وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي
کته شو کتلې په دې لاست یو شو میاشتو کې تنظیم بنشي فورن بل نوم باندې راشي فورن اغبل نوم هم بنشي او دا به تاسو نوټس کړی چې دا شروع دی اوس دا اوس د نېشنل اکشن پلان هم هر میاش میټینګ کیږي او پروګرس هغه ستل کیږي چې تاسو شو کړل دا لاست ټایم موږ تاسو له تاسې نه کړو نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بن شو هغه ته به دا اجازت نه ملاویږي چې هغه دی پلی سرګرمۍ جاری وساتي
نوموړی زیاتوي چې تر بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دی
اخري تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګز یې هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او د اخري سره اس قسم ډایرکټ په ښکاره تعلق نه ساتي نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اوس لګیا دي کته شو پام کړی نو هغه انډر ابزرویشن دي
په پاکستان کې غیر قانوني یا سختدري زړلې نه یوازې د انټرنیټ لالارې پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي بلکې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ورسپانو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی په ضد اقدامات کوي د دفاعي چارو شنونکي ډاکټر عائشه صدیقه بیا نظر لري چې کله ډلو پر ځای پر افرادو بندیز ولګیږي نو دا ستونزه هواره دای شي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه رستي خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتي رسیدلیو یو سو شی بي پکې پاتې دي چې یو وار بیا شاین بنیری ته وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کړی
ستر بشید دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د نوې وفاقي کابینې وزیرانو د خپل هدو سوګند پورته کړ دی د سوګند پورته کولو د ستورنن سحر د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشو د وزیر اعظم شاهد خان عباسی په کابینه کې ځنې پخوانی او ځنې نوې وزیران دي د کورونو چارو نوې وزیر حسن اقبال دی د بهرنو چارو د پارا خواجه اسف ټاکل شوی دی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو ناملي کېدو پر ضد د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړې ده بلخو د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځنې غړو مشالېډو ته ویلي دي چې را روانه ونی به په دغه موضوع باندې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه را بلي په پاکستان کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر سلو اوړېدلې ده. د چارواکو په وینا بارانونو تر ټولو ډیر تاوان په خیبر پښتونخوا صوبه کې اړولې دي. د خیبر پښتونخوا په بڼو کې نرخزیانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې ورته په ولسي محفلونو کې د خپل هنر ښودلو اجازه ورکړي. د چارواکو لخوا په دوی باندې دغلته په ولسي محفلونو کې په شرکت بندیزونه لګول شوي دي. په کابل کې په ځان مرګي برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی، یو شمیر نور کسان ژوبل شوي دي. د دغه برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د همالی په غرونو کې د هغه لانجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لرې کړي چېرته چې د هند، چین او بوټان سرحدونه له یو بل سره یو ځای کیږي. چین ادعا کوي چې دغه سیمه د دغه هیواد د خپلواک سیمې تبت برخه ده. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي تیر کال انتخابات د روسیې له کبله نه بلکې د ولس په ملاتړ باندې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ توسک ویلي دي اندېښمن دی چې د ده پلرنی هیواد پولینډ ښایي له دې ټولنې څخه د وتلو په لور روان دی.
هم د خبرونو لنډی سره درنو اوریدونکو خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایان شاین بونیری او ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لړی خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدغه سپو پاتې شونو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلری خوشاله وسی او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.